ستړي مشهید امشا لیډیو د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلو سلامونه ومني. د پاکستان د سپریم کورټ هغه اوریدنه چې په کراچۍ کې د وجلې شوې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نکی محسود پاړه د دې خبرونه د سر موضوع جوړوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر.
سپریم کورٹ وای را انوار اوسم چانس لري چې عدالت کې د ځان سپیناوي وکړي. په جلال آباد کې 14 سلور کسان وژلي، لاسې ژوبل کړي او د روسي انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین بری ترلاسه کړی. مشپړ خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انور سم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګېدلو تورنو سپیناوی وکړي. په دې موقع د پاکستان چیف جسټس عاقب نثار وویل دوی هڅه کوي هغه کسان معلوم کړي چې راو انور ته سهولتونه ورکوي. د ویل دغه کسان به هم عدالت ته وړاندې کیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان دولتي بانک ګورنر طارق باجوا عدالت ته وویل د راو انور دوه اکاونټونه دي چې د ته پرې تنخواه هم لیګل کیږي کوم چې اوس کنګل شوی دی. پر راو انور تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژلو. د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالویش سره سم نن په باجوړ ایجنسۍ کې ماشومان ته د څاڅکو ورکولو لړۍ پیل نه کړی شوه. په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافي وویل چارواکو ورته ویلي چې دا بهیر د نن نه پیلوي. خدای ورته نه دی ویلي چې د دې کار علت څه دی. په باجوړ کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لړۍ په داسې وخت کې ځنډول شوې چې تېره ورځ په مومندو کې د پولیو ټیم یو ګاډی په بمي چاودنه کې په نښه شو چې پکې دوه کسان وژل شوي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو کیسونه مخ په ختمېدو دي، خو پاکستان لا هم د پولیو د رن سره مقابله کوي. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپښین هلته په ترسره شوې بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بم پر موټرسایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول تاولا خوګیاڼی وایي چې ټپیان د درملنې په موخه د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښې ځای ته نږدې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جلسه هم روانه وه چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړی و. چارواکو نه دي ویلي چې د برید کوونکي هدف څوک و. د برید مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی قبول کړی. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لورې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن مخې ته راغلې او وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دې پېښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. سره د دې چې د هند او پاکستان ترمنځ له تیرو 15 کلونو راهیسې اوربان اعلان شوی، خو دواړه خواوې د یو بل پر ضد سخته ګولهباري کوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ له 12 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. د تل په سیر بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي او وایي یوازې د ډزو ځواب ورکړی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه لري.
A key piece of our strategy is
د وی زمنګ د ستراتیژي یو مهمه برخه دا ده چې پاکستان په خپل خاور کې د ترګری اړوند ستونزې کابو کړي. دوی په روسي کې یو څو اقدامات او همکاري کړي، خو دا زمنګ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې وروستیو کې د کابل سفر کړو چې پکې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د ترګری پر ضد په ګډه مبارزې ته سلا شوی. هلته د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اته پولیسو ته مرګ ژوبله وختي ده. د دایکونډي ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په مهال څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د دایکونډي مرستیال والی سید محمد سادات نادری وایي دغو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، خو کره شمېره یې لا معلوم نه ده. کجران د دایکونډي ولایت یوه نامنه ولسوالۍ ده چې د اروزګان او هلمند ولایتونو سره پولې لري او وخت ناوخته پرې وسلوال طالبان بریدونه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له شپږ اویا فیصده زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. پنځه شپېته کلن ولادیمیر پوتین تېره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په مسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تېرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حقله د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي.
زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدواران ولاړو او خوشا وشپېته فیصد خلکو خپلې رایې استعمال کړې. د مصر پوځ نن په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې په تیرو پنځو ورځو کې په سینا دښته کې شپږ دش مشکوک وسلوال وژلي دي. دوی وایي دا له یادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي. پوځ تیره میاشت وروسته له هغې دا کمپاین پیل کړ چې ولسمشر عبدالفتح السیسی چې په روانه میاشت کې د ترسره کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوهمې دورې لپاره نوماند دی، پوځ ته درې میاشتې وخت ورکړ چې په ترڅ کې به د سینا دښته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاکوي. په خپور شوي بیان کې ویل شوي په تیرو پنځو ورځو کې همدارنګه درې سوه پنځه څلوېښت مشکوک وسلوال ګرفتار کړل شوي هم دي. په 2013 کال کې چې د اسیسی په مشرۍ کې پوځ پخوانی اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د مصري جهادي ډلو د بریدونو مخه ونیسي. دغو ډلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړون اعلان کړو. تاو تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه
تاسو مشال ریډیو د غوږی خبرونو در تازه مونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د نقیب محسود د وجنې پاړه باندې د مقدمه اوریدنې حال به واوري. بلخوا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په یو بل د سنټ په انتخاباتو کې شوي تورونه لګوي. په دې اړه باندې تحریک انصاف یو غړی وایي
ایدی خبره داسې ده چې درې پنځوس ووټه ضروري وو. نو که چېرې فرض کړه د پیپل پارټ هم خپل کنډیډیټ وي، د نون لیگ هم خپل کنډیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو د الیکشن به کېدای شي چې عیني طریقې سره پوره شوی وي.
په شمالي وزیرستان کې کاروباریان وایي چې د دوی بازارونه ړنګ شوي دي.
دا در په غضب سٹارټ شو ته هنده د کاندورونو د ډاډر باندې کړی دي. سامان نه وته پوزش له آرمی ته سه مرچ په جوړ کړې د اسدګی نه ونسا د تخیل پر د موټل اران ګډر په استعمال.
په کورم کې یو فلاحي ادارې اجتماعي ودونه کړې دي. په دې لړکی 13 ورځ د سلو جوړو ودونه شوي.
نن دلته پر چنار مرکزی ادګار باندې مو 100 اجتماعي ودونه وشو.
د خبرونه په اوږدو کې به پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه هم راپورونه واوري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای واوري دلای شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان چیف جسټس ویلی په کراچۍ کې د نقیب محسود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان وار ترشا دری کسان به عدالت ته حاضر وي او ورڅخه به پوښتنه کوي. میا صاحب نثار نن د محسود د وجنې د قضیې په اوریدنه کې وویل انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته سپاری. تر دې مخکې د جمعې په ورځ عدالت د سند پولیس مشر ته دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. په امیر ساحل د نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري او عدالت ته حاضر شي. پاکستانی رسنۍ وایي چیف جسټس میا ثاقب نثار نن د مسعود د وژنې د قضیې اوریدنې پر وخت ویل عدالت هڅه کوي چې معلومه کړي څوک انوار ته سهولت ورکوي. نثار ویل د انوار تر شا درېدلي کسان باید عدالت ته حاضر شي او ځواب ورکړي. نقیب مسعود د جنوري په پیل کې ورک شوی و چې وروسته د جنوري پر 14 ووژل شو. هغه مهال انوار ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې په نخته کې وژل دي، خو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د مسعود د وژنې ضد کمپین پیل شو او حکومت مجبور شو چې د پیښې پلټنې وکړي. سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس واخیست او د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ جوړه شوه چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې یې اورېدنې کړې دي او حکومت ته یې هم په بیا بیا د راو انوار د نیولو او عدالت ته د حاضرولو ویلی دي. نن د پاکستان دولتي بانک مشر طارق باجوه هم عدالت ته ورغلی او ورته وویل چې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو په خوانی مشر راونوار دوه بانکي حسابونه لري چې دواړه یې کنګل کړي دي. باجوه ویل د انور تنخواه همدې بانکي اکاونټونو ته ورځي، خو هغه له خپلو حسابونو پیسې نشي ایستلی. د سند پولیسو مشر ایډی خواجه هم نن تر تړلو دروازو شاته د عدالت غونډې ته حاضرېږي او معلومات ورکوي. سپریم کورټ د جمعې پر ورځ په اورېدنه کې خواجه ته د دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. د سپریم کورټ جرګګۍ د پاکستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له مشره هم سپیناوی غوښتی چې په جنوري کې انوار ته د اماراتو د هوایي شرکت د پرواز کارډ چا ورکړی و. انوار هغه مهال له هیواده د وتلو ناکامه هڅه کړې وه. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د سند پولیس مشر ایډی خواجه یو درې کسیزه کمیټې جوړه کړه. هغې کمیټې سپارښتنه وکړه چې انوار دې له دندې لرې شي چې د پیښې رڼې پلټنې وشي. خواجه تېره اونۍ رسنیو ته ویل هیڅ داسې ثبوت نه لري چې ګواکې انوار دې له هیواده بهر تللی وي. سپریم کورټ هم له راونوار څخه دوه لیکونه ترلاسه کړي. په لومړي خط کې هغه د پلټنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په بل کې یې له عدالته غوښتي چې د ده بانکي حساب دې خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان دوکانداران وایي چې د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه ړنګ شوي او په دوکانونو کې پروت سامانونه هم ضایع شوي او دوی د دغې سامانونو معاوضه غواړي. په دې اړه تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او دیګان بازارونو دوکانداران وایي چې پوځي عملیاتو کې د دې کاروبارونو ته سخت زیان رسیدلی، خو دوی سره یوازې د مرستو وعده شوي او د لړګي عملی ګام نه دی پورته کړل شوی. سید امیر خان چې میرعلي کې د ګارډر ټی آیرن او چادر لوی ګودام وو، وایي یوازې د 3.5 کروڑو سامانونه ختم او ورک شول چې نن ډېر مورچې او پوستې د دې دوکان په ګارډرو جوړې شوې دي.
د
محمد رحمان په نامه یو بل د اوړو دکاندار وایي چې خو شا سوار لزر دکاندارانو کاروبار ډوب شوی دی چې د سامانونو ډک دکانونه او مارکیټونه له خاور سره ګډ شوی.
در به حزاب شریشولو درې ورځې ټیم رولولو چې توسو دا علاقہ خالی کې می ډاک ډیک سامانینه پرېښول مخپل دې دونه دې وریږي دي کانینا وی درې دي کانینا سره د ګودامې پوتېشول تقریبا په کرونا پوسه ذاتی د مو نقصان وشو. 14000 نه به د کندور کمو بهش په وزیرستان شه په کربې په ملیون ډالر نقصان وشلو. میش د حکومت نه دا مطالبه کې ده هې د کندورن سره ظلم نو کو، میش د خپل حقوق رو کو، میش د ماوېزارو کو.
مختار ایوب یو بل دکاندار دی او وایي چې درې نیمو کلونو نه هر دروازه ټکولي خو ورته جواب نه ملاويږي. ټوله سرمایه ډوبه شوی او نن خالی لاس ناشته.
میش ډېرې مرنه ترنه واله دې میش سمرای سوپ کې تو بو دے بال بج دے ریزے دے گٹلے آ مکمل میر نہ ختم شلو بلا طریقہ نشتا کر دے پمیر و اوشتی دیا کر دے میر نہ گوڑی میر بال بچیا خپل غون دے چے کمپریہنسی چے کیمو دی دغه پمیر بون دے تیرے جی پدے حالات شے.
مشال ریڈیو چے کل پدے اڑا شمالی وزیرستان کے دے انتظامی چاروا کو نو پختل نو دی اول چے زرگون دکانداران واقعی متاثر شوی چے دے دکانونو سامانو نے خبر شوی او لگ ڈیر سامان محفوظ کرل شوی دے چے پسلو کے لس فیصد دے نو دے دکاندارانو جرگے دے ڈیر وقت نہ روان دی او خپل حق او معاوضه غواړي. دی وای د دکاندارانو د تاوانونو تفصيلات مټول متعلقه محکمو ته لیږلي، خو تر دې د مخصوص طریقې کار یا پالیسی نه درغلي چې د دکاندارانو تاوانونه څنګه راوګرځول شي. د 2014 په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې په لکونو ځای خلک بې کوره شول او د کاروبارونو سره سره د دې کورونو ته هم زیانونه ورسېدل. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې متاثره خلکو ته به د شو نقصانونو معاوضه ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
تو مشال ریڈیو تا گوگی او اس وردو پیخور تا پا پیخور کی دا قبائلی سیمو از دا کون کو اتحادی مظاہرہ کرے رادی جدا ہو.
زمانہ ماں محمد الیاس تھے اور اگزائی ایجنسی سے تعلق ستم اور فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مرکزی صدر ہوں. ددن چمکم پریس کانفرنس ہو داد فاٹا ریفارمز حوالے سر و مین ایشوم دغا دا چ داد قبائل مستقبل دے داغا سینٹ کے مطلب سینٹ سے بل پاشور پا سینٹ کے پروت تھے صرف دے وجہ من مختلف ایشو بانی جڑے شرح دے کے ترمیم کو آرٹیکل 246 247 کے اور دغا صرف ایشو دی بانی جڑی
زمان و مرتضی میں سود دے
اور دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی نا یو پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ یم اور دا ایف ایس او نائب صدر یما مونگا اسٹوڈنٹان ٹول دا مطالبہ کوي چې دا زمونگ په سر کمې پیسے راځي دا د اسٹوڈنٹان ته دا حق پخپل ملاویږي 8000 روپۍ پر ہیڈ باندې 8000 روپۍ راځي خو چونکه په میاشت خو دوی د چکم دی الته کې 4000 4500 5000 روپۍ باندې خرچ کړی په پرایویټ ہاسٹل کې
زمانو مس باودین دی د فاٹا اسٹوڈنٹس ارګنایزیشن سینئر نائب صدر یم باجوړی جنسې سره می تعلق دی سر د میډیکل چې کم د فاٹا اسٹوڈنٹانو د پاره د 2007 نه په مختلف کالجونو کې میډیکل او ڈینٹل چې کم کالجز دی اغه ته ایچ ای سی د طرفه سکالرشپ ورک لیکيږي او پاغه سکالرشپ کې چې کم دی تقریبا 96 سیټونه دي 96 سیټونه د فاٹا اسٹوڈنٹانو د پاره دي اوس کې پی ګورنمنت چې دی اغه ته ایچ ای سی 65 سیټونه والے کلی چې دا کسان تاسو خپل سیدو میډیکل کالج شو خیبر میډیکل کالج شو نور چې کم ڈینٹل کالجز دي سیدو میډیکل کالج شو چې دا 65 کسان تاسو په دې کالجونو کې ایڈجسٹ کړي خو اول پی ایم ڈی سی مرته اګری شوی او لیټر یې پکې شوی لیټر یې موږ سره شته دی خو سر سیکرټری هیل چې کم دی اوس پکې هغه رکاوټ جوړ شوی دی او هغه نه غواړي چې د فاټه د 65 سیټونو چې کم دی هغه د ماشومانو ته میلاو شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو له قبایلي سیمو څخه راولاړ شوي د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سوات کې وکیلانو ورته یو تحریک جوړ کړی نوم یې پرې پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم ښی دی دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوی دی فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي خو دا به نور زیاتیږي د سوات دا وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوي او وایي د پښتنو لپاره به د پاکستان په آئین کې دننه خپل حقونه غواړي نور حال یې په دې راپور کې و
سوات سیدو شریف ضلع کا چہرے کے دا مقامی وکیلانو یو مهمه غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړه شو د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسه د منظور پښتون تحریک هلی ځلې ګورم او په دغه کې د منظور پښتون سره متفق یم دوی وای سوات هم له دغه حالاتو تیروته دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه د منظور پښتون سره سل په سل متفق یم نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې را هم دغه کار کم چې منظور پښتون حالت کې کوي دلته په سوات کې هم په کار دي چې د سوات خلک هم را پاس یو او خپل حقوق پیژني خپل خبره وکي به یری شي به ترہی شي او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خور شوی دا یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو ایو د دې د په بچو کې په وړو کې په لوی کې په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو نمنګ وباسو
دغه ټولنه به سرنګ کار کوي دغه غړو ذمہواری به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کې دي شي په دا اړه دوی زیاتوي
د دې کې موږ چونکی د سیاست نه کوو نه الیکشن نه کوو نو بل څه کوو صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو د کوم پښتون چارته شوې دی او د چې پروت دی د لګره پاسو مطلب زه د دې په خپل مشرکو په خپل ظاهر سره چلوم نو مختلف ملګرو ته مختلف ذمہواریاں ټیم په ټیم باندې ولا منظور پښتون سره سل په سلام لا تړکو
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې پاړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې پال غړی دی وایي چې د سوات یو شمیر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو ولې دوی سره داسې سموقه نه و اوس ورته موقه ترلاسه شوه
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و دغه پلیټ فارم په وجه باندې د خلک نه شو راغونډی دی اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ٹی ایم لایرز فورم نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یې کړی دی تقریبا دریم ورځ ده خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتون غواړي چې دولت د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دي هیڅ حکم نه کوي
منګه د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو نو موږ دا ډیماند کوو چې زموږ سره زموږ د آئینی پاکستان پلاره باندې لاړ شي
د ټولنې غړو دغه پخلی هم وکړو چې په 15 مارچ په خبر کې به د منظور پښتون جلسې ته په ګڼ شمېر سره ورځي او کچري سوات کې منظور پښتون جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اور دن کو تو مشال ریڈیو تھا وہ گئی د منظور پښتین په مشرۍ کې پیل شوې د پښتون تحفظ غورځنګ د فعالیت څخه د پاسه یو نیمه میاشت شوې ده. په دې دوران کې غورځنګ په اسلام آباد کې له فردنې درنور کړي او له هغې راروسته د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ولسی غونډې کړي دي. دا شان له غورځنګ څخه په الهام اخیستو سره د پښتنو په نورو سیمو هم فعالیتونه مظاهرې کړي فعالانو مظاهرې کړي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې په کوم انداز چې دی غورځنګ تر اوسه کوم سفر کړی هغه څومره اغیزناک دی. دا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو لپاره رفیع الله کاکړه کړی دا نو هغه وایي.
زه چې وینم چې کوم په اسلام آباد کې د کوم شي افتتاح وسوله چونکه دغه جنگ د څنګه چې د فاټا خلکو خونو ډیر خوش دي خدا نور پښتانه هم په مختلفو شکلو کې د دې متاثر دي. نو منظور ډیر شکار وکړي چې د پښتنو ټول سیمه لورلې جنوبي پښتونخوا د بلوچستان لورلې هلته خلکو ملګری وکړ. نو زما په خیال دا ډیر سره واندې
خو تاسو څه ښکاری چې دا وخت دوی لکم رکاوټونو سره مخامخ دي یا لکم خندونو سره مخامخ دي؟
زما په خیال دوه قسم رکاوټونه دي چې دا سره دا تحریک دا غورځنګ مخامخ دي. یو خارجي دی بل اندرونی دی. خارجي مشکلات خارجي غټه مشکل دا دي چې کم دا ټایم د پاکستان ریاست هغه کې چې کم پاورفل قوتونه دي هغه دا ټایم یقینا د منظور دا غورځنګ چې دی هغه هغه ته قابل قبول نه دی. نو چیلنج دا دی چې منظور د هغه دغه مقابله څنګه کوي او دا هم یو جد چې هغه تر کومه حد پورې تخت تیار دی چې دی دا تحریک ناکام کی یا خدا نه خواسته و تحریک ته یو منظور ته یو تاوان ورسوي. مندرونی د منظور په تحریک یو غټ مشکل دا دی. منظور په خپل خبر او په خپل مقصد کې ډیر صفا دی ته معلوم دی د کمې مسلې د په مخ راخېسي دي او څه کول غواړي او د ډیر څه د خلکو سره چونګې د ملاو سعودي ته خپلې کیسې معلومې دي. په دې کې یو شی زه مشکل اندرونی دا وینم چې منظور نه د منظور چې کم د فالوورز دي چې د ملګرتیا کوي یا کم چې هغه دویم یا دریم پیر لیډرشپ دی د تحریک یا چې کم د ملګری دي دغه چې دی خطر دا دی چې دا سکار خراب نشي.
یعنی تاسو واسه چې خراب به سي رفیع الله کاکړ سي بیني خراب زخصتا سمره څه دي
او دغه څه زما غویر دا د زما چې مثال زغه یو مثال در کوم د منظور په دا تحریک دوه شان ډیر واضح. اول دا د بادشاه خان چې کومه فلسفه ده د عدم تشدد چې دا تحریک پر هغه لیکو باندې دی په دا تحریک کې دا بالکل پر امن او د عدم تشدد په توګه باندې مرځکې دا یو. دویم په دا تحریک دویم شی ډیر صفه دي چې منظور دا ویلو رسې دی چې د پاکستان په آئینی حدود کې دنه منظور د خپل اکه غشتل اوس ویر از ما دا ده چې بعضی کسان مړ لیدلې دي په دا سوشل میډیا او په دې چې د تاریخ همدرد او ښه نیت والا ملګری دي خو هغه په خپل ناپوهۍ کې یا په جذباتو کې داسې خبرې یا د تاریخ سره وابسته کې یا د منظور په نامه ولیکي چې هغه نه منظور کړی دي او نه هغه د دغه دوه خبرو خلاف ورزی سي چې هغه د تشدد خواته کیسه بیاي یا د پاکستان د عینو حدود د باندې بیاي. نو هغه د منظور او د تاریخ د توانی خبرې د نو داسې کسان خامہ خاصه چې هغه په خپل ناپوهۍ کې په جذباتو کې داسې خبرې جوړوي خو کوم بارني خلک دي هغه خو بیا ودا ته نه پوري چې دا اوس منظور کړی دي نه هغه د داس خبرو دغه حساب هم د منظور سره غواړي او پر د باندې تورونه لګي نو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو په پاکستان کې د سېنات ټاکنې تر سره شوې خو د هغې نه پس سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي. تېره ورځ په سوات کې یو جلسې ته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ امیر مقام په تحریک انصاف او د دین مخکې په پیپلز ګوند باندې تورونه لګول شوي وو. راځي چې په دې اړه باندې راپور واورو د یوې وړې دمې نه پس.
د اتوار پورس په سوات منګور کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام په مخالفو ګوندونو تور ولګو چې د سېنات په انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستي دي. نو موري پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې پر راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې لمات سره مخامخ کوي.
جتنے لوگوں کو خریدیں گے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو کوئی
تاسو دواړه ګوندونه به په عام انتخاباتو کې څومره وټونه په پیسو واخلي؟ د پاکستان 40 کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سېنات انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عامو انتخاباتو کې هم ملګري سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي
مسترد کر دے دے.
د پیښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجنیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوریت طریقہ اختیار کړي.
خبره منځه شوی و چې د بلوچستان حکومت
چې کوم وو نو هغه د دې خپلو خودی خپل ممبرانو سره هم چې نو روی ډیره سخت وي دا دې ته اوس چې د ووټ د قدر او د ضرورت او د عزت دودا چې ناری شروع کړی دي. کچری مونږ الیکشن راغلی وي نو دا الیکشن بیا نشو کېدی ځکه چې ایدی خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروری وو. نو کچری فرض کې دا پیپل پارټي خپل کاندیډیټ وي دا نون لیگ هم خپل کاندیډیټ وي او زمونږ هم وي نو دا الیکشن به کېدې شي چې ایني طریقې سره پوره شوي دا وټونه به چنو پوره کړي.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند د قومي سملای غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سنټ کې د خپل کم سوکو لوجه ماتې خوړلې ده. نو موري زیاته کړه
نون لیگ کی میجورٹی نہیں
په سینټ کې د مسلم لیگ نواز دومره غړي نو چې خپل چیرمن منتخب کړي وای اوس که د دوی امیدوار لمات سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبر نه ده. باقی د راتلونکو عامه انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوریت عمل کې هر ګوند ل خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوخه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 15 کلن حکومت خلک مایوس کړي دي نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
مجھے نہیں لگتا کہ عوام اس سے مطمئن ہے.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسی ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکو عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکو انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وي بلکې په شفاف ډول پکار دي نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره انتخابات وشول چې په کې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکو امیدوار صادق سنجرانی چیرمن وټاکل شو. نو موري د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په جنوبي وزیرستان کې یو دریو قبایلیانو خپلو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد روان د ساسکو ورکولو په کمپاین کې د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. انتظامیې دغه درې واړه کسان نیولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرون د اتوار په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د سراروغا بدوي په کلي کښې درې داسې قبایلو نیولې دي چې کوم خپلو بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د وکسینو ورتشلو د ساسکو نه منکر شوي وه. په دغه باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
مستقبل خبر دا تو پدی وجہ مونگا اگوی اول کنوینس کول کوشش کو کمیونس کی نا اخری لای بدنگا دای چه ربیا مونگا خامخا قسم نارت کو نظر ہوا کہ ادا سے انکاریان اکم والدین دی ناغم نہ وچولی حوالہ تھا تو پائی کہ نن انشاءاللہ اکسان با ریلیز کو زکی چاوی امادشی ملی چا پل بچو تا شاس کی ور کی
ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا ہا واضح کڑا چپدا غا لڑک سے کم کا بایلون بخی نمانی آغا بانی وال او تر آغا وقتا پور بندیوان وی چه تر چمرا پور خپلو بچانو تا دی ویکسینو پا ورتشل رازی شوی نوی. سلاب مسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې خیبر پختونخوا کې پنځمه بجې کېدونکې دي. د پنځمه بجو خبرونه بعد نجیب عامر ناورو د دینه پسورتا د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو د کتنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز راپورونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
پاکستان ستر محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس د اوریدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورنو سپیناوی وکړي. پر راو انوار تورنه دی چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوانې په جالی پولیس مقابله کې وژلو. د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالوی سره سمې نن په باجوړ ایجنسۍ کې ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو لړۍ پیل نه کړی شوه. په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافی وایي چارواکو ورته ویلي چې دا بهر د نن نه پیلوي خو دای ورته نه دی ویلي چې دې کار علت څه دی. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپښین په ترسره شوې بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بم پر موټر سایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. هندي چارواکي ادعا کوي چې دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي د مارچ له 18 په پیل شو ډزو کې د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې هندي ګولباري په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټولټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شو. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له 6% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د مصر پوز نن په یو بیان کې ویلي چې ځواکونه په تیرو 15 ورځو کې په سینا دښته کې 6 مشکوک وسلوال وشل دي. دوی وایي د لیادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د نجیب عامر د خبرونو د لنډیز نه پخ درته منور شاه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو ادارې وړاندې کړ.
له پاکستان خبریدونکې ډان ورسپانه خپل اداریا کلیکي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت له اړخه په دغه صوبه کې د جمعه ته دا وډلې د ولسی حالو زالو دفترونه بندولو اقدام د استاینې ول دی. د ورسپانه په وینا د ګامونه د مالی بدنوانیو د سار نړیواله ادارې اف ای ټی اف د قوانینو سره سم پورته کیږي. یاد اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو د مالی مرستو او د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ مخنیوي دی وکړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د داخله چارو سیکرټري د سینټ یو کمیټې ته ویلي وو چې د جماعت داوا او د هغې سره تعلق لرونکې فلاح انسانیت فاونډیشن د ملکیت ضبط کولو سلسله یې شروع کړې ده. خو ورسپانه زیاتوي چې داسې ښکاري د ګامونه د اف ای ټی اف لخوا د فشار په نتیجه کې پورته کیږي. حالانکه دا اقدامات د پاکستان په ګټه دي او په کار ده چې بغیر د چا له فشار یې وکړي. بلخوا د انګریزي جبه پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل یو اداریا کلیکي په پاکستان کې د صحت په سہولتونو کې لوی بدلون را روان دي. په امتوګه پورسته پاتو سیمو کې د ډاکټرانو د کمی له وجې خلکو ته د صحت سہولتونو ورکولو کې حکومت تل د مشکلاتو سره مخامخ وي. په دې کې وجه دا ده چې ډاکټران زیاتره په خارجي سیمو کې اوسېدل غواړي او هلته کې خپل کار کول غواړي. خو ورسپانه لیکي چې اوس د انټرنیټ په وسیله په دې برخه کې بدلون را روان دی. په کراچۍ کې د ټکنالوژۍ له لارې د لری پروتو سیمو د مریضانو د کتنې او غویته دوايانو لیکنې عمل شروع کیږي چې په نتیجه کې به نه یوازې د خارونو ډاکټرانو د کلیوالو سیمو مریضانو ته رسایي ممکن شي، بلکې مریضان به هم هسپتالونو او ډاکټرانو لپاره خارونو ته د ورتللو له کړاو خلاص شي. د ورسپانه په وینا په دې لړ کې ابتدایي حل ځل شروع شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په مکمله توګه کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین او د هغه له نږدې خپلوانو سره د کړیو مرکو پر اساس یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي پښتین د پوهنتون له خپلو زده کړو پوره کولو وروسته د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې. بلخوا د هیل نومي یوې امریکایي ویب پاڼې لیکلي د افغانستان جګړې ته یوازې پوځي حل کتل به د امریکا لپاره ښایي پایلې ونه لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا وروي.
الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د مشر یې منظور پښتین په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د نوموړي په مشرۍ د غورځنګ په فبروري کې په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو لپاره لسورځني احتجاجي پرلت وروسته د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې لوی ولسي غونډې وکړې. منظور پښتین او دغه د غورځنګ ملګري د پاکستان له حکومته غوښتنې لري چې په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار دی گرفتار کی. له پښتني سیمو څخه ورکړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کی او پر پوځي چک پوسټو د پښتنو ځورول دی ودروي. لیکنه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین معمولا له سرو او تورو رنگونو جوړه یوه خولۍ پر سر کړی وي. نوموړي ته دا خولۍ د هغه د کلي سروکي یو مزدور ورکړې وه. پښتین د دې خولۍ په بدل کې هغه مزدور ته خپل نوې هغه ورکړې وه. نوموړي الجزیره ټلویزیون ته ویلي مزدور ته د خپل نوې خولۍ په ورکولو کې هیڅ زړه نازړوالی ونه کړ. لیکنه وایي منظور پښتین له ډیر اسماعیل خان پوهنتون څخه د څارویو په رنس پوهنه کې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته په 2014 زیږدیز کال کې د مسعود قبایلو د حقونو لپاره د مسعود تحفظ غورځنګ په نوم یو تنظیم جوړ کړ. د پښتین پلار د سیمې د یو سکول غریب استاد پاتې شوی چې د خپلو اتو اولادونو د پالنې لپاره یې پورونه هم اخیستي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود یو نږدې خپلوان نور رحمان مسعود الجزیره ټلویزیون ته ویلي منظور پښتین پر زیاد دی چې پیسې وګټي تل یې د خپل ولس د حقونو لپاره غږ پورته کړی. بلخوا د هیل نومې یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلي ځینې وختونه په افغانستان کې د جګړې ختمېدل د یوه خوب په څیر معلومیږي، خو وروستي پرمختګونه ښیي چې امریکایي پالیسي جوړونکي هڅه کوي د حملو او استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځانګړو عملیاتو ترمنځ انډول وساتي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل له افغان طالبانو څخه ځینو یې د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې او ځکه نو د افغانستان د روغې جوړې خبرې اترې باید جاری وساتل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید له پامه و نه غورځول شي. لیکنه زیاتوي امریکا په افغانستان کې په یو غیر عادي جګړه کې ښکېله ده او د دې جګړې یوازې پوځي اړخ تقویه کول به د امریکا لپاره ګټورې پایلې و نه لري.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د روس په پرونی ولسمشریدو انتخاباتو کې مخکنی ولسمشر ولادیمیر پوتین بریالی شوی او د سلورم وار لپاره یې واکمنی ترلاسه کړې ده. نوموړي په دې انتخاباتو کې 6.5% رایې ترلاسه کړې دي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي وایي چې په دې کې د انتخاباتي قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه ریکارډ کړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې راپور کې اوري چې د پوتین او د هغه د پلویانو په غږونو پیلېږي.
دغه غږونه د هغې جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپلو پلویانو یوې ریالۍ سره په ګډه د بریا نارې وهي. نوموړی د روس په پرونیو ولسمشریزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له 6.5% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوالنی په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستو منع کړل شوی و. په عین حال کې د هیواد له بیلابیلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درج شوي او په خلکو په زور د ووټونو اچولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. پوتین 13 شپه د خپل بریا اعلانېدو وروسته په ماسکو کې خپل پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د 13 دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له خلکو د اعتماد سرګندونه کوي. نو موړي زیاته کړه
سپاسیبو وام بالشوه زا ریزولتات یا ویژو وتم
دی وای ز د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم. موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رای راکړي.
اوبشنالنیا کماندا
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای د پرونیو ټاکنو خواوشا 90% وټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغله او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهری بې قاعدګۍ لیدل شوې. په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 85% خلکو خپل رای استعمال کړي چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په سلورم وار واکمنی ترلاسه کړه. نوموړي 13 شپه په ماسکو کې د پلویانو یوې ریلۍ ته وویل زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو. 15 کلن ولادیمیر پوتین 13 شپه خبریالانو ته ویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي. د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې تر سره شول چې د روس لخوا د یوکرین کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو سلور کال پوره شول. دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بمدا سرنا پریوتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ریډیو ته وګی ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونلډ ټرمپ د خبرو د ایجنډا مهمه برخه وه. د ایجنډې مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته پر یاد کې د هرکلی خورا زیات پرتمن مراسم برابر کړي وو. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې تاوده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریا او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي. دوه‌دېرش کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ورځو کابل ته په کابل کې نړیوالو ځواکونو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی دغلته کې د کورونو تلاشانی کوي. په دې اړه باندې تفصیل رحمت الله افغان راکړي له کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې راپور ناسم بولی او وایي چې په هیڅ واجبه د ځواکونو په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورسپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي. له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواک کونه به پکې ګډون ولري. دا نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال نیکل سنتل ټینګار کړی چې لامنیتی پلوه په ځانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتی ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي. داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاس مشال ریډیو ته غوږی. د یکشنبه په ورځ په خوست ښار کې د بیړنیو مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمیر ولسوالو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. د ټورنمنټ په پرانیسته کې ویناوالو د زور ودونه، د هلکانو ناوړه ګټه اخیستنه، د هغوی د بدن د غړو پرې کول، فحشا په بدو کې د نجونو ورکول او په کور کې له اړو او غریبانو څخه د غلامانو په توګه استفاده د بشریت خلاف او جرمي عملونه وبلل. نجیب الله خیل په یي تفصیل وړاندې کوي.
د والیبال پیا ټورنمنټ کې د ماتون لکنو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبریو، یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیستې ده. د ټورنمنټ د پرانیست په ونډه کې د پروګرام تابعا کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامه یو تن تابعا کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې جوړې شوې.
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق روان لاندې ده. ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول او په ځوانان د خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغه مخنیوي وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی د مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامه لري چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامه سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصول لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم د کچاک خلکو پیژندو او دویمه دا چې هغه ټورنمنټ دوی جوړ کړی دا د خوست ورزشکارانو لپاره د افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځه ولاړ شي.
بلخوا کتونکي زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامه پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د
دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنټ
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د اتوار په ورځ د کورمې په پاړه چینار کې یوې فلاحي ادارې د سلو جوړو اجتماعي وعده وکړو. د دغې ادارې یو ځایي مشر رؤف حسین سره مې خبرې کړې وې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې د دې اجتماعي ودونو انتظام چا کړی و. نو هغه وایي
جی دا مو امام خمینی ٹرسٹ ماریانڈس میاوالی طرف نه علامه سید افتخار حسین نے کیا گا اگو طرف نه دا پروگرام ته حوالہ شوی او نن دلتا پر چنار مرکزی ادغا باندې مو 100 اجتماعی ودونه وشو.
نو دغه کسان چې کوم د دوی وسنو د ودونو کولو په خپل او د دوی انتخاب تاسو څنګه کوي؟
دلتا پر چنار کې مو انده فکر سره راغلی چې را کوم د قربانی یتیمان دي په ودو واسنه لري اگو لپاره دې ته کوم لپاره راکو ته دلته 100 کسان ودینو وشي. دا خو وادو کې موږ سره د څه کسانو ته غوړ رښتې شي 3 سال حتا موږ سره یو کس پکې دسه موجود و غریب 7 سال کې دی وکاله هغه یو د کې سره هغه موږ پیش نه ورته یو موږ نه کومه هغه شی وخت شو کې وسه نه لرلو چې وایي نو دا وکاله با څه کلم څه دال نو څه په کې جراغ لو هغه حد نه زیات خوشاله شول الحمدلله شکر کو په دا خبره موږ هم په مقام پروردگار به توفیق راکو چې موږ به شو وسیلات ورشول تاغه کوته نن خوشاله راشي. بیا دلته مخ په علاقے کې کوم عزیز کسان وغه سره راغتی او شولې چې هغه متاول مستحق او د غریب خلکو نمونه راکی هغه نمونه موږ راوخستل او دلته نن ورځ 18 مارچ باندې دا باندې پروګرام و.
په دې یو واده به څومره خرچه راځي تاسو؟
دا یو واده باندې تقریبا 60000 روپے خرچه وشو.
په دې شپې ته د روپو کې تاسو یوې جوړې ته څه ورکوي؟
د ضرورت کوم سامان و لکه یو نوی جوړې لپاره کوم ضرورت سامان وي هغه سامان تقریبا ورکې مکمل پورا و. دي لکه فرنیچر سامان و، د خوراک چې دا کوله، دا برتن وغیره و، اور د سلی مشین اور کې استری اور کې تقریبا دا کوم ضرورت سامان دی غوټ غوټ هغه تقریبا پکې موجود. خو دا مو جهیز عنوان تر ورکو کاغه ودو خلکو ته مو هم دا پیغام وو چې را د مونږ من طرف ته کوم دا دلته لپاره جهیز حساب
کسو غواړي چې تاسو لراشي او تاسو د خپل تکلیف یا مسله وي او پراتونکو وختونو کې تاسو دا غویم داسې مرسته وکړي نو هغه له څه په کار دي چې تاسو سره بسنګ رابطه کوي
موږ سره لکه نن مالته پروګرام کې زموږ کسانو نور مزید دا په کارساو کې دا پروګرام د سټیکن فام په موږ سره پروګرام پاتې نه وي عموما د خپل طرف مثلا کوم مخیر حضرات یا غو سره راځي او کوم راز سي غریب کسان دي یتیم خلک دي غریب دي او بچي دي او د واس نه لري نو که کلام سره تقریبا یو پیکج مکمل شي دغه مو اعلان وکړي چې لا کې کې او خپل ځان دالته موږ نه نیو دي چې هغه کسان د دې کوم ډیر مستحق یم سره سره کوټه یا کوټه په مطابق خلکو ته دی ودی
او داسم کې دی چې چیرې کده نور خارونه د کوارټ نه یا د هنګونا یا د پیښور نه تاسو سره شو کرابې ته وکي او بیا تاسو کوم پروګرام کوي غریبم هلپ کوي
کوم خپل خپل تاسو سره سينار کې مثلا هغه خپل کوشش کوي چې مخیر هدف لاي درو سره راټاو ولکه ما هر دوه کړه کاندا امام کومن لیکراس د تقریبا آل پاکستان کې دا نه صرف اگر چې دا مثلا تاسو په نامه نه واضح هي چې دایو اهل تشی علماء اداره او دو دا استخار لري سو د ټول پروګرامات کې پاکستان کې شیا سنی حتی د یورا کوشش کی ته مثلا پاکستان کې اوسې دین کې موږ سره مسیحي برادری را هندو برادری را جو خپل ودو کې حتی د سر ریکارد لري سره حالت حتی هندو مذهب ولان کې سره ودو کې راغلي دي
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
جاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د نجیب عامر
نن ورځ وروستي مهم خبرونه د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس د اوریدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر د پولیسو پخوانی مشر را انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر د لګیدلو تورنو سپیناوی وکړي پر را انوار تور دی چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژلو د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالویش سره سم نن په باجوړ جنسي کې ماشومان د ساس کور کولو لړۍ پیل نه کړ شو په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافي وایي چارواکو ورته ویلي چې دا بهیر د نن نه پیلوي خدای ورته نه دی ویلي چې د دې کار علت څه دی په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپخین هلته په ترسره شوې بمی چودنه کې څلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي بم پر موټر سایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چودېدلې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د برید مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی قبول کړی هندي چارواکي ادا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي بل پلو پاکستانی چارواکي وایي چې د مارچ 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي په کابل کې د امریکا سفیر جان بوس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده نوموړي پرون د مشال لډیو افغان سانګي سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړه ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوی چې پکې ولادیمیر پوتین لشپږ او 50% زیاتې رای ترلاسه کړې دي د مصر پوزنن په یو بیان کې ویل چې ځواکونه په تیرو 15 ورځو کې په سینا دښته کې شپږ دش مشکوک وسلوال وژلې دي. دوی وایي دا له یادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي. په خپور شوي بیان کې ویل شوي په تیرو 15 ورځو کې همدارنګه 315 څلوېښت مشکوک وسلوال گرفتار کړل شوي هم دي.
اوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، نجیب عامر او اکرام مسکین یار ته اجازه راکې. اوم په دې سپو بتا شو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.